گرمی دور اس بجے شوری دن خود مشال ریڈیو پر خبری گڑائی کے ز ہارون بچا در سلام نوائم پخپروانہ کی پخیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات کولو دی صوبے دا اعلی وزیر دا اعلان دا پیخور دا آرمی پبلک اسکول دا ماشومان دے ویڈل چین تا دا سفر دا سین صوبے دا شکارپور ضلع پر وائم مارگا دا تیر جمعے وزیر دا بمی برید تلفات ہو اور دا خیبر جنسار بے کور کل شو خلق کو برتا دا غوی کورن تا داستولو دا حکومتی پروگرام پڑا ہو رہی اور یوش میرا نور سیمئی زو ہم داراز نڑیوالو موضوعات و ہم رپورٹنا درور و خپل خبرونو کو چے شاہین بنیرے بے اڑان دی
ستړي مچړم به د وخت مهم خبرونه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې صوبایي حکومت به د مه په میاشت کې بلدیاتي انتخابات کوي د سند صوبې په شکارپور کې د جمعې په ورځ په امام بارګا په تر سره شوي برید کې د وژل شو کسانو شمیره 28 ته رسیدلې ده او د پېښور په آرمی پبلک سکول په خونړی برید کې ژوندۍ پاتې شوي د لسو زده کوونکو یوه ډله به نن د چین سرخار بیجنګ ته سفر کوي د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې صوبایي حکومت به د روان کال د مه په میاشت کې بلدیاتي انتخابات کوي د مشالې دوه خبريال راپور راکړي چې د اتوار په ورځ د کوهستان ضلع نه راغلي د یو پلاوي سره د خبرو په وخت وزیر اعلی زیاته کړه چې د بلدیاتي نظام د عملي کېدو سره به ولس کولی شي چې خپل ستونزې د کور کلی په کچ هوارې کړي وزیر اعلی زیاته کړې چې حکومت به په بلدیاتي انتخاباتو کې بریالي شوي غړیو ته د پرمختیا د چارو لپاره د 300 تر 400 میلیون روپو اضافي پنګې هم ورکړي د سند صوبې په شکارپور کې د جمعې په ورځ په امام بارګا په تر سره شوي برید کې د وژل شو کسانو شمیره 28 ته رسیدلې ده د دغه پیښې د پلټنې لپاره د کراچۍ نه شکارپور ته تللې د سی آی ډي پولیسو ځانګړې ډلې شواهد راټول کړي او لومړنی راپور یې برابر کړی دی د دغه ډلې مشر راجا عمر خطاب تیره شپه ناوخته له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د دې پخلی شوې تر سره شوې برید ځانمرګ و نوموړي زیاته کړه
دی وای داسې شواهد هم ترلاسه شوي چې د سیمې ځینې خلکو هم د حمله کوونکي مدد کړی دی اوس موږ له دې لوري هم پلټنې کوو د جندالله په نامه کومې وسلوالې ډلې چې د دې حملې پړه منلې موږ دا ګڼو چې دا د پلټنو د لوري د بدلولو کوشش دی شکارپور د بلوچستان سره نږدې سیمه ده او په بلوچستان کې مخکې هم په هزارګانو دا ډول بریدونه شوي په دې کې د لشکر جنگوي او د هغوی نور خواخوږي لاس لرلی شي
په شکارپور کې مخکې هم د فرقیز ترهګرۍ پیښې رامنځته شوي خو د داخلي سند په کومه ضلع کې دا د فرقیز تاوتریخوالي تر ټولو لویه پیښه ده د پېښور په آرمی پبلک سکول په خونړی برید کې ژوندۍ پاتې شوي د لسو زده کوونکو یوه ډله به نن د چین سرخار بیجنګ ته سفر کوي له پېښوره د مشال لیډو خبریال د چارواکو له خولې وایي چې د اتم او دولسم جوماتونو لس زده کوونکي به نن سره د کورنۍ د یو یو غړي دریو هیوادونو چین هانګ کانګ او ملیشیا ته ځي چارواکي وایي د نهم جومات په 2 زده کوونکو کې 2 زده کوونکي ژوندي پاتې شوي دي چې یو اوس هم زخمي دی او بل د هغه لسو زده کوونکو په ډله کې شامل دی چې نن په سفر ځي د سفر موخه د زده کوونکو توجه د هغه المین رړول دي کله چې د دسمبر په 14 نیټه په آرمی پبلک سکول په ترهګر برید کې 150 کسان وژل شو چې ډېرې زده کوونکي وو په ننګرهار کې د پولیسو وسلوالو مخالفینو ترمنځ په انخته کې 2 وسلوال وژل شوي او 2 تنه پولیس ټپیان شوي دي د ننګرهار ولایت ویان احمد ضیا عبدالزی د ګل پورز مشال لیډو ته وویل 13:00 2 بجې د پچیرو اګام ولسوالۍ په بامخیل سیمه کې د پولیسو او د دولت د وسلوالو مخالفینو ترمنځ پنخته کې 2 تنه وسلوال وژل شوي او 15 تنه ټپي شوي دي عبدالزی ویلي دي چې په یاد انخته کې 2 تنه پولیس هم ټپیان شوي دي وسلوالو طالبانو لا په دې اړه سندې ویلې په داسې حال کې چې د یوکرین په ختیځ کې جګړو زور اخیستی د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند جرمني چانسلر انګلا مرکل او د یوکرین ولسمشر پیترو پوروشنکو د یوکرایني ځواکونو او روسپلو بلتون پالو ترمنځ د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده د غوښتنه د یوکرین د سولې د خبرو له ناکامۍ یوه ورځ وروسته کیږي د فرانس جمهوري ریاست وایي درې واړو مشرانو چې په ټلیفون خبرې کولې په یوکرین کې د جګړې د ختمولو په مقصد د مینسک د خبرو په ناکامۍ خفګان څرګند کړ د یوکرین پوځ پرون ویلي چې د چدیار لستنه سرتیری په 13 ساعتونو کې وجل شوی حکومتي چارواکي او د بلتون پالو سرچینو د لګ تر لګه ول لسو ملکی وګړو د مړینې خبر هم ورکړی دی د یوکرین پوزوایی په دیبال سیوی خارګوټی کې د بلتون پالو لخوا په یو دولتي ودانۍ د توغندي د لګیدو په پیښه کې ګڼ شمېر کسان چې ماشومان هم پکې وو ټپیان شوي دي. د الجزیرا ټلویزیون خبریال پیتر ګریستا پرون په مصر کې له بنده تر خوشې کېدو څو ساعته وروسته په الوتکه کې د دغه هیواد ووت. د آسټرالیا سره تړاو لرونکي د خبریال د 2013 کال په دسمبر کې له خپلو دوو نورو همکارانو سره یوځای د غلطو خبرونو د خپرولو په تور نیول شوي وو. د الجزیرا د ګریستا د خوشې کېدو هرکلی کړی خو ویلي دي هغه وخت به د آرام سا واخلي چې پاتې دوه نور کارکوونکي هم خوشي شي. اردن خپل هغه غوښتنه یو ځل بیا تکرار کړې چې غواړي د القاعده شبکې یو بندي میرمن له هغه اردني پایلټ سره تبادله کړي چې د اسلامي دولت ډلې لخوا بندي شوی دی. د غوښتنه وروسته لاغې وشوه چې اسلامي دولت ډلې د یو جاپاني یرغمل د سرغوڅولو ویډیو خپره کړه. د حکومت ویان محمد المومانی پرون اویل اردن اوس هم چمتو دی چې د پایلټ ماز الکساس با په بدل کې ساجده رشاوی له بند خوشي کړي. کساس با په 13 دسمبر میاشت کې وروستو لاغې اسیر شو چې جټ الوتکه په شام کې د اسلامي دولت ډلې تر ولکې لاندې سیمه کې نسکوره شوه. اسلامي دولت ډلې ساجده ارشاوی چې د اردن په یو هوټل کې د 2015 کال په بمی بریدونو کې په لاس لرلو تورنه ده د خوشې کېدو غوښتنه کړې. اوس د موسم او کرنسي حال.
نن د ګل پورز د پینډې ال شیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1 یورو او 50 پیسې غستل کیږي او په 1 یورو 95 پیسې خرڅیږي. دا شان یو پونډ په 1 دوه 50 روپۍ 60 پیسې او 1 دوه 50 روپۍ 50 اتیا پیسې. یو یورو په 1 44 روپۍ 60 پیسې او په 1 44 روپۍ 50 اتیا پیسې. د سعودي عرب ریال په 6 روپۍ 95 پیسې او په 19 روپۍ 60 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 19 روپۍ 70 پیسې او په 19 روپۍ 95 پیسې او یو افغانۍ په 1 روپۍ 50 پیسې غستی کیږي او په 1 روپۍ 80 پیسې خرڅیږي. او اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به کوټه کې اسمان شین وي خو پېښور او بنو کې به خال خال وریځ وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 12 او کمه منفي 6، پېښور او بنو کې 19 او 6 درجه سینټي ګریډ پورې پاتې کېدو امکان دی.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ویلي راتلونکي مې میاشت به په صوبه کې بلدیاتي انتخابات کوي. د پېښور د آرمی پبلک سکول یوه ډله ماشومان چې پر دغه ښوونځي د طالبانو د تېرې دسمبر میاشتې له حملې بچ وتلي ول نن د چین پلازمینې بیجنګ ته سفر کوي. د سیند صوبې په شکارپور کې پر یوه امام بارګا د شوي بمی برید د مړیو شمېر 2 شپېته ته لوړ شوی. د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي ناورینو سره د مبارزې ادارې او چارواکي وایي د خیبر جنسا د کډوالو بیرته د هغوی کورونو ته د ستنېدو لړۍ به روانه میاشت پیل شي.
انشاءاللہ دے فروری کے داروں واپسی منگا پلان کو لے کیوں جو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ اور 25,000 روپے کے کو ریٹرن کیش گرانٹ دیا وہ وقت ملا بھی
او په جلوزو کم کې میز د خیبر اجنسی او کډوال وای تر هغه چې په سیمه کې امن په بشپړ توګه پر ځای شوی نوی خپل کورونو ته به ستان نشي.
مونږ دا وای چې کډوونو نه بره اره کلیر نه ده چې کوم اف ام د اغان چلی کی او کچیر مونږ په جلوزو کم کې نه پریدي نو دې نه کا یو چې خپل خوا بلات.
او د پاکستان مرکزی حکومت د فی لیټر پټرول نرخ کم کړي په دغه واد ولسته څه ګټه رسیدلې.
تیل دی ارزان کو پلکمو ته د نس په دونه شو کرایې او مغه دی ورځ دی ورځ کرایې سی واقعي کی
پروش مې نورو سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه درته لرو. هله دا د خبرونه تر پایه مو ملتي اوسه. اوریدونکو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ویلي چې راتلونکو مې میاشت به په صوبه کې بلدیاتي انتخابات کوي. بلخوا د پېښور د آرمی پبلک سکول یوه ډله ماشومان چې پر دغه ښوونځي د طالبانو د 13 دسمبر میاشتې له برید څخه بچ وتلي ول نن د چین پلازمینې بیجنګ ته سفر کوي. د دې دواړو موضوعاتو په اړه له پېښور د مشال رادیو خبریال خالد خان معلومات راکوي.
دا گل پورز دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی دفتر نه پر شوی او خبر پانه کی دا پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ادا کړی دا چې دا روان کال د مئی میاش کې به قومي حکومتونو ټاکنه کول شي د کوم د پاره چې د دوی حکومت ټول تیاریانی پوره کړی دي. دا خبر پانه په وینا د پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د کوهستان ضلع نه راغلی یو پلاوی سره دغه خبرې کړی دي او د کوهستان خلکو ته دغه باور ورکړو په صوبه کې د مقامی حکومتونو جوړېدو رستبا دا پرمختګ کارونه ځای حکومتونه ترسره کوي. دا کوم د پاره چې صوبایي حکومت د پرمختګ پنګه اعلان کړی ده. دا کوهستان نه راغلی د دغه پلاوی مشري د صوبایي اسمبلی غړي مولانا عصمت الله کوله. دا یادونه ده چې خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت جوړېدو سمدستي رستو دغه ادا کړې وه چې په درې میاشتو کې دننه به دوی د مقامی حکومتونو ټاکنې کوي او دغه ټاکنې به د بایومیټریک سیستم لاندوی. خو بیا د واکمن ګوند مشرانو او د صوبې وزیر اعلی وخت په وخت د مقامی حکومتونو د ټاکنو اجمن کړی دي چې تر اوسه پورې پوره شوی نه دي. بلخوا پیښور کې د آرمی پبلک سکول د یو چارواکي په وینا د دغه سکول د سینیئر سیکشن لس د کوونکي به نن د چین په سفر روانېږي چې موه د سکول د ماشومانو په 16 دسمبر ناوړه پیښې نه توجه لري کول دي. د سکول د چارواکي په وینا د چین نه علاوه د آرمی پبلک سکول ماشومان به د ملیشیا او هانګ کانګ په سفر لیږل شي او دغه شان په دغه پیښه کې د وژل شوي ماشومان مور پلار به په سرکاري خرج عمرې ته لیږل شي. دا یادونه ده چې په آرمی پبلک سکول د وسلوالو برید په نتیجه کې 140 ماشومان مړه او خوښه شپږ شلي د سکول زده کوونکي ټپیان شوي وو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د سین صوبې په شکارپور کې د جمعې پر ورځ د شیعهګانو په امامبارګاه د شوي برید د مړیو شمېر 25 ته لوړ شوی دی. د دغې پېښې د پلټنو لپاره د کراچۍ نه شکارپور ته تللې د سی آی ډي پولیسو یوې ډلې ثبوتونه ټول کړي او خپل لومړنی رپورټ یې چمتو کړی دی. تفصیل اورو له کراچۍ څخه د مشال ریډیو د خبریال ظفر کریمی نه.
د سین صوبې په شکارپور کې د جمعې په ورځ د شیعهګانو په امامبارګاه په ترسره شوي برید کې د وژل شوو شمېر 25 ته لوړ شوی دی. د دغې پېښې د پلټنې لپاره د کراچۍ نه شکارپور ته د سی آی ډي پولیسو ډله د شواهدو د راټولولو لپاره تلې او لومړنی رپورټ یې برابر کړی دی. د دغې ډلې مشر راجا عمر خطاب تېره شپه ناوخته له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي د دې پخلی شوی چې ترسره شوی برید ځانمرګي وو. دی وایي داسې شواهد هم ترلاسه شوي چې د سیمې ځینې خلکو هم د حمله کوونکي مدد کړی دی. اوس موږ له دې لورې هم پلټنې کوو. د جندالله په نامه کومې وسلوالې ډلې چې د دې حملې پړه منلې، موږ دا ګڼو چې دا د پلټنو د لوري د بدلولو کوشش دی. شکارپور د بلوچستان سره نږدې سیمه ده او په بلوچستان کې مخکې هم په هزاره ګانو دا ډول بریدونه شوي. په دې کې د لشکر جنگوي او د هغوی نور خواخوږي لاس لرلی شي. په شکارپور کې مخکې هم د فرقیزي ترهګرۍ پیښې مخې ته راغلي دي، خو د داخلي سند په کومه ضلع کې دا د فرقیز تاوتریخوالي تر ټولو لویه پیښه ده. په سین صوبه کې په مختلفو کلیو کې د بیلابیلو مذهبونو او مسلکونو خلک یو ځای استوګنه لري، خو د مذهب او مسلک په بنیاد د تاوتریخوالي د پیښو د نشتون له کبله دا خاوره د صوفیانو وطن او سیکولر نظریاتو لرونکو وګړو مسکن بلل کېدو. خو په دې وروستیو کې په داخلي سند کې د مذهبي او مسلکي تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. دا چې د دې لامل څه دی، په دې اړه سندي خبریال او شنونکي ریاض سهیل راته وایي. دی وایي د داخلي سند له کشمور ضلع نه نیولې تر کراچۍ پورې د سوپر های وے او نورو لویو سړکونو په غاړو ډېرې مدرسې جوړې شوې دي. د سند په یو شمېر ښارونو کې د وسلوالو ګوندونو نارې لیکل شوي او بیرغونه یې لګېدلي په نظر راځي. دا سلسله په مختلفو سیمو کې د سیلاب راتلو وروستو تیزه شوې وه. د 8 کاله مخکني او اوسني سند ډېر فرق دی. په دې وروستیو کې په ځینې ضلعو کې د هندوانو جنکو سره د جبري نکاح په مندرونو حملې، د محرم په جلوسونو بریدونه او په شیعه او احمدي مسلکونو گزارونه کیږي. د هغه په وینا په سین صوبه کې د فرقیز تاوتریخوالي پیښې ته په کتو سره داسې ښکاري چې دا سیمه اوس د پخوا په څیر د صوفي نظریه لرونکو وګړو خاوره نه ده پاتې، او د دې سیمو حالات هم د پاکستان د ځینو نورو برخو او په تېره بیا د قبایلي سیمو د حالاتو په لور په تیزۍ سره روان دي. ظفر کریمی، مشال ریڈیو کراچی.
دا مشال ریڈیو دا
اور دن کو دا پاکستان دے قبائلی سیمو لپاره ل قدرتی ناورینو سره د مبارزه اداره وای حکومت د شمالي وزیرستان د کډوالو بیرته د غوی کورونو ته د لیګلو نیټه لا هم نه دی اعلان کړي. البته د خیبر جنسی کډوالو پاړه د یادی اداري او چارواکي فرمان خلجی زما همکار مجید بابر ته مرکه کې ویلي چې غوی به روانه میاشت خپل کورونو ته بیرته ستانه کړي. شي راځي د مرکه وورو
جی دیر بار تاریخ جی فی الحال اعلان بکی گی
د دین علاوه د خیبر ایجنسی او د ورغزو هم او د باجوړ هم لګي کورنۍ به کور دي دا غوي د پاره سره پروګرام برابر دي دی به کله کورونه ته ځي
د خیبر خو دي ګورنر صاحب مختلف مقام اعلان هم کړی دي ان شاء الله د فروری کې دا واپسي مونږ پلان کولې کېو دی کې چې مونږ پوسټ فیس کې د رایټ دي پر لاس فیس کې به و ریټرن کېږي شلوبر شو مالک انفیل شو سوري خیل کمر خیل اور کمر خیل جی یہ بھی چار تاریخ میں جو تھا موبائل سن بجرا شروع کو لگ گیا جی کم کے جو تھا جو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ اور اگر میں علاوہ اے ٹی ایم کارڈ بنوں گا واپسی مراکز والے ورک آؤٹ کل تک میں جو تھا اے ٹی ایم کارڈ ورک آؤٹ جا کے دیو
25,000 روپے ملاوے گی. اور دا صرف ہاگو
قبالی سیمو د بیکورکل شو خلکو د غوی کورونو ته د بیرته لیګلو د حکومتي پروګرام په اړه مو د قبالی سیمو لپاره له قدرتۍ ناورینو سره د مبارزې ادارې له یو چارواکي فرمان خلجی سره زما د همکار مجید بابر مرکه اوریده. او په جروزوب کیم کې میشت له خیبر جنسی بیکورکل شوی خلک بیا وایي ترغې چې په سیمه کې امن په بشپړ توګه پر ځای شوی نه وي خپل کورونو ته د بیرته تک پر حکومتي پروګرام به عمل ونه کړي. د خبر ایجنسی له کډوالو سره د مشال ریډیو خبريال شانواز ترغزي خبري کړې دي او دا رپورټ یې پر موږ ته را لېږلې ده.
د خبر ایجنسی هغه کډوال چې په جلوزو کډوالو کیم کې پراته دي وای چې هغه به تر هغه خپل سیمو ته نستنيږي تر څو چې په سیمه کې عسکري چک پوسټونه نوي روزګار د بیا شروع کولو واده ورسره نوي شوي او سکولونه بیا نوي خلاص شوي. دوی وای چې کډوالو ته وینا شوې ده چې هر کور میته به 15,000 روپۍ ورکول شي او ګنې په لنډ ورځو کې به د واپسي عمل شروع کړي شي. او دوی وای چې هغه دغه خبره ته په هیڅ رقم نه دي تیار. سید مرجان افریدی د کاخیلو د قبیلی سره تړاو لري او وای
مونږ خپل باندې د کندونو نه بره پاتې کیږو مونږ ته وای چې د کندونو نه بره اره کلیر نه ده او دلته کې پوجي د پی ای چې کوم اعلان کړی دی هغه وی چې ناټو ته دا کلیر ده کنه نو بره علاقه باندې اوس هم د ادنی سیب چې کوم اف ام د اغان چلیږي او مجاهد هم شته دی چې بای دا خو زمونږ سره یو نه جایز ده او کچېره مونږ په جنوزو کې نه پریدي نو مونږ بر دې نه بلا شک به کړه یو چې بل خو بل او مونږ باندې تک د پاره بالکل تیار نه یو.
لدی ورستو مې د ملک ابراهیم خان پریوی سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې ګین حکومتي اپریشن خره واندې او هغه ته به په داسې حال کې د بیا تک خبره و نه کړې شي. د وای
چې ګورنر صاحب بیا په ټیکل دا کوم دا موږ د اجازه نه مننه کوي ګوجه سره په دا چې هغه کې راځو خان شتا کنه چې دا خان نیو د مخ نه لري شي نو تر هغه پورې هیڅ اجازه نه اجازه ته ورکی چې تل آشه دا کوم خلک چې روان دي دا په دې کې خلک حقیقت ته چې خلک ختم دي او خه مجبور دي دې شي لا تیار دي چې راځو لاسو کنه او التا حالات لا صحیح دي نه.
ځین خلک وایي چې د لشکر اسلام وسلوال لړل مشران هم په سیمه کې د خپل اف ام ریډیو لاري دړک ور کوي چې ګنې هغه خلک چې کډوال شوی دي بیرته به په سیمه کې راتګ ته نشي پرې خو دي. یو بل کډوال سخی جان اپریدي سره خبرې وکړي
بټا تعال وته یې باندې نه راکوز یو اډا دا کنه هغه چې تر گورنر هم لور شي او پولیټیکل هم لار شي او نور مخیا واس کوي چې بس ایریا صفاده الک صفاده د خپل سره لري شي او صفاده نه هغه وس وته یې چې هغه سره نور ته بنل ته دې بنا وتل و دل چې کله الک ما ته ډینجر دا په یخنی دا او د یخنی په وجه باندې
د دې کډوالو پوینا چې که هغوی د روان خبروان اپریشن په دوران خپل کورونو ته بیرته ستنول شي نو کډوال کولی بیا د څه د پاره او دوی وای چې هغوی به په سیمه کې د مکمل امنیت راوستو نه وړاندې هیڅ کله هم بیرته ستانه نشي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو
د رڼا پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو
د پاکستان په مرکزی حکومت کې د خزانه وزیر سینیټر اسحاق ډار د شنبې پر ورځ په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل د روان کال د جولای میاشتې له لومړۍ نیټې نه به قومي شناختي کارډ نمبر په نېشنل ټیکس نمبر واړول شي. نوموړي همداراز ویلي حکومت د روان مالي کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدغې مودې پرتله د ټیکس په مت کې زیاتې پیسې لاسته راوړي دي. دا چې د اقتصادي چارو پوهان د اسحاق ډار پر دغو خبرو څه وایي له اسلام آباد به د احمدالله په رپورټ کې واورو.
وفاقی حکومت د راروان مالی کال یعنی د جولای میاشتې د لومبۍ نیټې نه قومي شناختي کارډ نمبر د نېشنل ټیکس نمبر ګرځولو اعلان کړی دی. تیره ورځ د خزانه وفاقی وزیر سینیټر اسحاق ډار خبری غونډې ته وویل چې د روان مالی کال په لومبۍ شپږ میاشتو کې اقتصادي اشاریه ښې وې. په یاد شوې موده کې د ګرانۍ شرح شپږ اشاریه یو فیصد وه او د بجټ خساره دوه اشاریه درې فیصد وه. د روان کال لپاره د دې هدف څلور اشاریه نهه فیصد ایښودی شوی دی. که غیر معمولي خرچې ونه کړی شوې نو هدف به تر د نوموړي وینا وه چې د روان مالی کال ډومبي شپږ میاشتو کې د ټیکس وصولۍ کې هم اضافه شوې ده او فیډرل بورډ آف ریوینیو ایف بی آر د روان مالی کال ډومبي شپږ میاشتو کې 1,02.4 اربع روپۍ وصول کړي دي، کومې چې د تیر مالی کال د ډومبي شپږ میاشتو په نسبت 12.5% زیاتې دي. د اسحاق ډار وینا وه
په
معیشت کې سیاست بند کړي شي. عمران خان دا ثابته کړي چې حکومت ته د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی په وجه د 300 اربع روپو فائدہ رسیدلی وی. عمران خان دے په معیشت د سیاست کولو پزے پټګې کارکردګي او په شفافیت سیاست کوي. زه د ملک ټولو سیاسي ګوندونو نه غوښتنه کوم چې په معیشت ته هم یو ټول ګوندیزه کانفرنس راوغواړي چې پکې د معیشت لپاره اکشن پلان جوړ کړی شي.
مشال ریډیو چکلا د اقتصادي چارو کارپور ډاکټر انور شاه نه تپوس وکړو چې د راتلونکي مالی کال نه قومي شناختي کارډ نمبر د نېشنل ټیکس نمبر ګرځولو لوجې د ټیکس په وصولۍ به څه اثر پریوزي.
کلیئر کړل شي دې فائدہ به دا وشي چې حکومت سره به دا باقاعده ډېډه راشي چې دومره کسان چې بدو باندې مونږ د ټیکس لګولی شو دو ټیکس ورکولی شي. دا معلومات سره راشي د ټیکس چوری چانسز او د دروغ ور چانسز به ډېر کم شي او د مونږ ریوینیو ډېر کافی حده پورې چتی دی. کدو په دې کې چې کوم دې کوم مخلص شي زما په ذاتی رایه کې به دا یو ښه اقدام وي.
ډاکټر انور شاه زیاته کړه چې په ملک کې د ټیکس ورکوونکو خلکو شرح ډېره کمه ده. که حکومت دې سره سره نور داسې ګامونه پورته کړي چې پکې د زیات نه زیات خلکو څخه ټیکس واخیستل شي نور سره به د قومي بجټ خساره ډېره کمه شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان مرکزی حکومت د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی اعلان کړی دی چې تر مخه د یو لیټر پټرول بیا او یا روپۍ او یو کم دیرش پیسې ټاکل شوی. حکومت وایي په نړیوال مارکیټ کې د تیلو په نرخ کې د کمی فائده به د هیواد عام ولس ته رسوي خو خلک بیا په دغه اړه نه هیلي دي. له اسلام آباد پرې د مشال ریډیو د خبریال ریاض موسی خیل رپورټ اورو.
د خالی په ورځ مازیګر لاهور کې میډیا سره د خبرو اترو دوران د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه حکومت کوشش کوي چې د اولس د اسانې لپاره اقدامات وکړي او د دغه مقصد لپاره نړیواله منډه کې د پټرولیم مصنوعاتو نرخونو کې د کمی فائده اولس ته رسول شي. د ده په خبره حکومت مسلسل په شپږم میاشت هم د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی فیصله کړې کم چې یو ریکارډ دی. د نواز شریف وینا وه
پټرول کی جو قیمت ہے اس کو 7.99 کم کیا جا رہا ہے فی لیٹر.
دی وی د پیٹرول نرخ 2.99 روپے کمولی شی. د ہائی اوکٹین نرخ 12.25 روپے کمولو فیصلہ وشوا. د خور تیل با 10.25 روپے کم شی. ہائی سپیڈ ڈیزل 5.25 روپے او لائٹ سپیڈ ڈیزل با 9.55 روپے را کمی گی. زمون ارادہ وا چ پیٹرول 10.15 روپے را کم کو خود محصولات د خسارے پ وجم دے کے کمی اوکڑو بیا ہم لویا برخمو اولس تور کڑے دا
بہت بڑا حصہ ریلیف کا ہم نے پاسن کیا ہے.
خوبل طرف د اولس وینا دا چې د پټرولیم نرخونو کمیدو باوجود دوی ته څه خاص فائدہ نه رسیدلې. مشال ریډیو سره خبرو کې حبیب الله وویل
تیل دی ارزان کو خلکه مونږ ته نه هیڅ فائدہ ونه شو کرایې او مغه دی ورځ دی ورځ کرایې سی واقعي کې دی تیلو بندش په وجه باندې کچېری دی دا تیل برقرار او ساتلو دا گیس برقرار او ساتلو نو نه ودی عوام ته څه تکلیف نه به مونږ ته څه تکلیف هدی لکه حکومت یو سټ نه ټیک شو چې تیل ارزان نه خلکه مونږ ته غریبانو خلکو ته پر مزدور کارو ته خلکو ته پر کس فائدہ ہونے شوا منگ دے پارا الٹا دا نقصان کی گی نو دئی تپا کر دے چلا دے بانے سے خبر آتے رہی کی او ملک دا حالات دا کرائے دا آر سی برابر کی
ہم دا راز دا خیبر ایجنسی عبد المنان چ اسلام آباد کی دا سیکورٹی گارڈ نوکری کوی وائی دا پیٹرول نرخ کمے دو فائدہ یوی خاص طبقے ترسی دے زیات وی
مونگ بیشی پینڈینا پیخور تتلو نو مخ کی مونگ تا دو سوا کریا وا بیا چی ارزان شوال بیا دو سوا دیر شوا انا او چی دا پیخور نظر تللم نو اس دو سوا او یا شوا جا فکر کوم چی اون تا دا سو لتن ویرگی چی کم روزمرا وارڈ سسٹم دا لکا وڑو باری کی ادا سی تنرونا دی غربان دی پارا لکا مخ کی دا یو سسٹم وو چی لکا پا دویر پی ڈوڑیوا نو دیر مخلوق تا فائدہ رسولیا یا دا سی چنیو ملو نو تاویر کی یا بجلی سسٹم تاویر کی چی بجلی ارزانہ کی یا گیس سسٹم تاویر کی چی یعنی عامی خلق تا فائدہ ورسی گی دا خو لکا خاص خلق تا فائدہ ورسی گی چی چا ٹرانسپورٹ وی یا دا سسٹم سرا تعلق لری مون تا دی دغه غریب هم تا ایس فائدہ نشتا بلکہ نقصان یې ضرور دی
د ذکر وردا چی دا پیٹرولو نرخ کی دا کمی سرا دا یو لیٹر پیٹرولو قیمت اوس اویا روپے یو کم دیرش پیسو دارا رسیدلی دی کم چی پا ملک کی دا سی این جی نه هم خکتا نرخ دی ریاض موسیٰ خیل مشال ریڈیو اسلام آباد
د مشال ریڈیو خپرونه هر ورځ د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یو ویش په لنډو صفو دوه زره یو سلو دیرش دیار لزره پنځه سو اتیا پنځه لزره اووه سو شپېته او اول زره اته سو اتیا کلو هرتز اوریدلی شئ
اردن کو مشال ریڈیو ته تاسو خوږی د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت د دې هیواد له حکومت غوښتي چې د دوه تابعیتونو لرونکي کاندیدان دي د اعتماد راغستو لپاره ولسی جرګې ته نه معرفي کوي جرګې سمود مخ کې هغه مسوبه تصویب کړه چې لمخې د دوه تابعیتونو لرونکي کاندیدانو ته د اعتماد رائے صندوق نه ښودل کیږي د همدې مسوبې لمخې ولسی جرګې د تیرې چهارشنبه په ورځ د هغو کاندید وزیرانو لپاره چې د وکیلانو په وینا دوه ګونه تابعیت لري د اعتماد رائے لپاره صندوق کې نه ښود پدېړه تفصیل د احمد تکل په رپورت کې ورو
د ولسی جرګې اداري پلاوی وای د دې لپاره چې وخت ضایع نشي افغان حکومت باید د نوې کابینې په ترکیب کې هغه کاندیدان معرفي نکړي چې دوه ګونی تابعیت لري د جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان آزادۍ رادیو ته وویل ولسی جرګه پر خپل دې پریکړه ولاړه ده چې د دوه ګونی تابعیت لرونکو کاندید وزیرانو ته به د اعتماد رائے نه ورکوي ښاغلی عرفان زیاته کړه چې که حکومت بیا هم د دوه ګونی تابعیت لرونکي کاندیدان جرګې ته معرفي کړي نو د اعتماد رائے د اخیستو لپاره به دا ځل هم صندوق ورته کینه ښودل شي هیله من یو چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت هم ولسمشر او هم اجرایه رئیس زموږ له مخکینۍ پروسې څخه تجربه اخیستې وي یعنی مخکې له دې چې وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړي موږ د لیندې په درویشتمه نیټه یوه مصوبه درلوده چې له مخې د دوه ګونی تابعیت لرونکو ته رائے نه ورکوو د ملي وحدت له حکومت څخه زموږ تمه ده چې هڅه وکړي او د واحد تابعیت لرونکي کاندیدان ولسی جرګې ته معرفي کړي د افغانستان حکومت نږدې دوه اونۍ مخکې کاندید وزیران او د ملي امنیت او د افغانستان بانک د ریاستونو لپاره کاندیدان ولسی جرګې ته معرفي کړل یوه ورځ وروسته جرګې د دوه ګونی تابعیت د لرلو له کبله اووه کاندیدان د رایې اخیستو له بهیره محروم کړل خو له دې ډلې نورالحق علومي او صلاح الدین رباني د بهرنیو تابعیتونو د پریښودو په خاطر بیرته ومنل شول تروسه روخانه نه ده چې د افغانستان حکومت به د ولسی جرګې د خبردارۍ څومره په پام کې ونیسي د هم معلومه نه ده چې د کابینې پاتې برخه به څه وخت معرفي شي د ولسی جرګې دوهم راستیال وایي غوره به دا وي چې حکومت د کابینې پاتې برخه په یو مناسب وخت کې ولسی جرګې ته معرفي کړي څو وکیلان د ټولو اړوندو اسنادو له کتلو وروسته د هغو په اړه پریکړه وکولای شي خو عرفان الله عرفان یادونه وکړه چې که ولسمشر کوم فوق العاده فرمان ورکړي نو وکیلان چمتو دي چې د ولسی جرګې د ژمنیو رخصتیو له ختمېدو مخکې د کاندید وزیرانو په اړه د پریکړې لپاره خپلو دندو ته حاضر شي د ولسی جرګې ژمنۍ رخصتۍ تیره اونۍ پیل شوې او په پام کې ده چې پنځه څلوېښت ورځې وروسته به بیا خپل کار پیل کړي د تیرې چهارشنبې په ورځ اتلسو وزارتونو او د ملي امنیت عمومي ریاست ته کاندیدان ولسی جرګې ته معرفي شول خو یوازې اتو وزیرانو او د ملي امنیت د ادارې رئیس د اعتماد رایې واخیستې
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
اور دن کو مشال ریڈیو دا گرمی دولسنی میں بجیش ہوئے دا شاہین بنیری نبا لن خبرونا اور
ستړی مشه ده دی وخت مهم خبرونه ده خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې صوبایي حکومت به د مې په میاشت کې بلدیاتي انتخابات کوي. د مشال ریډیو خبریال راپور راکړي چې د اتوار په ورځ د کوهستان ضلع نه راغلي د یو پلاوي سره د خبرو په وخت وزیر اعلی زیاته کړه چې د بلدیاتي نظام سره به د اولس ستونزې د کور کلي په کچ هوارې شي. د سند صوبې په شکارپور کې د جمعې په ورځ په امام بارګاه په ترسره شوي برید کې د وژل شوو کسانو شمېره 28 ته رسېدلې ده. دا پیښور په آرمی پبلک سکول په خونړی برید کې ژوندۍ پاتې شوی د لسو زده کوونکو یو ډله به نن د چین سرخار بیجینګ ته سفر کوي. په ننګرهار کې د پولیسو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په انښته کې دوه وسلوال وژل شوي او دوه تنه پولیس ټپي شوي دي. په داسې حال کې چې د یوکراین په ختیځ کې جګړو زور اخیستی، فرانس، جرمني او یوکراین د یوکراینی ځواکونو او روس پلو بیتونپالو ترمنځ د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. دا الجزیره ټلویزیون خبریال پیتر گرستا پرون په مصر کې لبنده تر خوشکېدو څو ساعت وروسته پالوتکه کې لدغه هیواد ووت. د استرالیا سره تړاو لرونکي دا خبریال د 2014 کال په دسمبر کې له خپلو دوو نورو همکارانو سره د غلطو خبرونو خپرولو په تور نیول شوی و. اردن خپل هغه غوښتنه یو ځل بیا تکرار کړې چې غواړي د القاعده شبکې یوه بندي میرمن له هغه اردني پایلټ سره تبادله کړي چې د اسلامي دولت ډلې لخوا بندي شوی دی. د شام دولتی رسنۍ او فعالان وایي په دمشق کې لږ تر لږه اووه کسان د لبنان د شیعه زائرینو په بس په بمی برید کې وژل شوي دي او د بوکو حرام ډلې وسلوالو د نایجیریا په مایدوګوري ښار کې نوي عملیات پیل کړي.
لن خبرونه مو له شاهین بونیری واوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې له خپلې خبریالې رابیه اکرم خان اورو.
ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي په ترهګرۍ قابو موندلو لپاره په وړومبي ځل د سیول په سطح د ترهګرۍ مخنیوي فورس پنجاب صوبه کې جوړ کړی شو، کوم چې د دې خبرې دلالت کوي چې حکومت ترهګرۍ خاتمې لپاره په حقیقي مانو کې پوره سمه ده. ادارې زیاتوي ملکي چې کومه ترهګرۍ روانه ده نو په دې لړ کې د بیانونو نه بلکې د کوټلي اقداماتو ضرورت دی او د یو داسې فورس ضرورت هم دی کوم چې په ښه طریقه د ترهګرۍ مخنیوي وکړي شي. ادارې لیکي خیبر پختونخوا، بلوچستان او سند صوبه کې چې کوم د امنیت صورتحال دی نو پکار ده چې په دغه صوبو کې هم د ترهګرۍ مخنیوي فورسز جوړ کړی شي. ادارې مخکې لیکي که حالاتو ته وکتل شي نو دا ضرورت محسوسېږي چې په داخلي سطح ترهګرۍ مخنیوي لپاره جدید تربیت یافته یو فورس موجود وي چې فوج د داخلي مسلو په ځای د سرحدونو د حفاظت فرض ترسره کوي. ادارې وایي د ترهګرۍ مخنیوي لپاره که پاکستان او افغانستان دواړه په ګډه کاروایانې وکړي نو امید دی چې د دې منطقې نه به ترهګري او انتها خوښي ختمه شي. ادارې اخیر کې لیکي په اولسي سطح هم حکومت له پکار دا چې اولسی تنظیمونه چمتو کړي ځکه چې د اولس کومک د یو مهم کامیابۍ لپاره وړومبی قدم وي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي په تیرو څو میاشتو کې دریم ځل پاکستان کې د پیټرولو مصنوعاتو په نرخونو کې کمی شوی دی. ادارې وایي د تیر کال اګست په میاشت کې د پیټرولو فی نرخ 111 روپۍ وو او روانه میاشت کې 80 روپۍ فی لیټر دی. خو د دې اصل وجه نړیوالې منډې کې د تیلو په نرخونو کې کموالی دی نه چې حکومت لخوا څه خاص اقدامات اوچت کړی شوي دي. ادارې زیاتوي د حکومت اصل امتحان دا دی چې د ضرورت شیانو په نرخونو کې د پیټرولو غوندې کمی راولي. پیټرولو په نرخونو کې کموالی باوجود تر اوسه پورې د ضرورت په شیانو کې سنمایه کمی نه دی راغلی. ادارې مخکې لیکي پروټینن هم 8.5 روپۍ ملاویږي. اوړه، وریجې، دالونه، غوړي، تیل او د دوایانو نرخونه هم هغسې برقرار دي بلکې زیاتره په نرخونو کې اضافه هم روانه ده. ادارې اخیره کې لیکي دا صورتحال وفاقي او صوبایي حکومتونو د انتظامي کنټرول د کمزورۍ نتیجه ده. باید چې حکومت آزاد معیشتونو غوندې اولس اسانتیاوې ورکړي او د ګرانۍ په حق له وفاقي او صوبایي حکومتونو یو نظام جوړېدل پکار دی او په هغې عمل درآمد هم.
د د چین د خبری ایجنس جنها په یو لیکنه کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ایکسپریس ټریبیون رسپانې په اړه کې بیا د یادو دواړو هیوادونو سوداګرو ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د وینا موضوع راغستل شوی. تفصیل منور شاه.
په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت جوړېدو نه پس د افغان ولسمشر اشرف غنی په شمول یو شمیر اعلی چارواکو د پاکستان سفرونه کړي او د پاکستانی چارواکو سره یې د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې په همکاریو خبرې اترې کړي. د دفاعي چارو څېړونکي وایي په دې ورستیو کې د دواړو هیوادونو امنیتي ادارو د ډیورنډ کرخې سره مربوط عملیات ترسره کړي چې ښایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترهګرۍ خلاف یو بل سره تعاون سیوا شوی دی. د چین خبری ایجنسی جنهو وخت په لوی لیکنه کې په دې اړه ویلي، د پیښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پاس د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د کابل دوره وکړه چې پکې یې د افغان ولسمشر نه علاوه د پوزی چارواکو سره د وسلوالو خلاف په همکارۍ لا نورې زیاتولو خبرې اترې وکړې. د جنهو و د وینا تر مخه په دې ورستیو کې هم د جنرال شفیق فضلی په مشرۍ کې د افغان پوځي چارواکو د اعلی پای یو وفد په پندای کې د دې هیواد د پوځي مرکز جی ایچ کیو دوره کړي او په دې موضوع یې د پاکستانی پوځي چارواکو سره خبرې کړي چې ترهګری د دواړو هیوادونو شریک دښمن دی او په کار دي چې پر خلاف یې دوی هم یو شي. په تیرو وختونو کې دواړو هیوادونو په یو بل د خپلو مخالفه وسلوالو ډلو د ساتلو تورونه لګولې دي، خو سیړونکي وایي چې اوس په دغه رویه کې بدلون راغلی او په نتیجه کې به یې په سیمه کې سوله او ثبات راشي. بلخوا دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د قانوني تجارت په حق لوي لیکنه خبره کړې وای. د دواړو هیوادونو د سوداګرو د 15 کسیز چیمبر اف کامرس غړو په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی سره ملاقات کړي چې پکې په دواړخیزه اقتصادي معاملاتو خبرې شوې دي. په دغه مقابل مشر د دواړو هیوادونو د سوداګرو د هلو زلو ستاینه کړې او ویلي دي چې پاکستان سره د قانوني تجارت سیوا کولو لپاره افغان حکومت هر ډول مرستو ته تیار دی. ورځپاڼه لیکي د دې ملاقات پر مهال پاکستانی سوداګرو د افغان ولسمشر نه غوښتنه وکړه چې د پاکستان نه افغانستان ته سامان وړونکي یو کنټینر په سر د دوی نه افغان چارواکي $100 اخلي، په کار دي چې دغه ختم کړي شي. دارا د منځنۍ ایشیا هیوادونو سره د تجارت په لړ کې د هم پاکستانی سوداګرو ته اساني ورکړې شي. افغان چارواکو ورته ویلي په دې حواله حکومت غبر کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د اوکراین پوځ وایي چې دیارلس سرتیري په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د دې هیواد په ختیځ کې وژل شوي. همداراز د حکومت او بلتون پالو سرچینو په ختیځو ښارونو دونیسک او لوهانسک کې د شپږو ملکیانو د مړینې خبر هم ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې د شنبې پر ورځ د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په مقصد د سولې خبرې بېله کومې نتیجې پای ته ورسېدې. په همدې حال کې د اوکراین د ختیځ له ځینو جګړه ځپلو سیمو څخه ملکي وګړي د تېښتې په حال کې دي. تفصیل احمد تکل څخه.
په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ کې جګړو زور اخیستی، د اوکراین له دیبال سیوی ختیځ ښار څخه چې بیلتون پالې د کلابند کولو ادعا کوي پرون له ملکی وګړو ډک درې موټر ووتل. وروسته پر دې موټرو د بیلتون پالو لخوا د توپونو ډزې وشوې چې په نتیجه کې د یو بس شیشې ماتې شوې او دوه ډریوران ټپیان شول. د بل سیوی د اوکراین د ختیځ د ترانسپورت مرکز ګڼل کیږي او د دې هیواد پاوځ چې هلته 8000 سرتیري لري ژمنه کړې چې په هر صورت به یې ساتنه کوي. د اوکراین دفاع وزیر ستیپان پولتوراک تایید کړی چې بیلتون پالو د دیبال سیوی ځینې سیمې نیولې خو د ښار د کلابندۍ ادعاوې رد کړي دي. د پولیسو یو افسر ایفګین لوخانیوف چې د دې ښار د تلاشۍ د یوې پوستې قومندان دی وایي چې د ورځې په ترڅ کې شپېته ملکي وګړي له سیمې وتلې دي. لوخانیوف چې پوسته یې ښار ته د ورغلي یوازینی پرانیستې سړک په اوږدو کې پرته ده وایي خلک له سیمې څخه ځکه وځي چې بیلتون پال د توپونو دوامداره ډزې کوي او په دې سیمه کې چې یو وخت شاوخوا 25,000 وګړي اوسېدل اوبه برېښنا او د سونګ مواد نشته. د لوخانیف په مشرۍ اوکراینی سرتیرو د دې سړک امنیت نیولی. د خیریه چارو یو رضاکاره ناتالیا ورونکی وایي چې دی او ملګرو یې که څه هم دقیقه احصایه نه ده اخیستې، خو شاوخوا څلوېښت کسۍ راایستلې دي. ناتالیا فرانس پرست ویلي دی پخپله ولیدل چې د دوی یوه بسته نږدې د توپ مرمۍ ولګېده. نوموړې زیاتوي چې که څه هم په موټر کې دننه خلک ناست وو، خو دې پیښې چا ته زیان نه دی اړولی. د بلسیوي د دونیتسک او لوهانسک ښارونو ترمنځ چې د بیلتون پالو مهم مرکزونه دي پروت دی. د اورګاډي پټلۍ چې دا درې ښارونه سره نښلوي د بیلتون پالو لپاره خورا زیات اهمیت لري. پرون د دې ښارګوټي کوڅې له عامو خلکو تشې وې، خو سرتیري په هر ځای کې لیدل کېدل. په داسې حال کې چې بیلتون پالو په وروستیو څو اونیو کې جګړو ته زور ورکړی او د تیر کال د سپتمبر میاشتې اوربند ته څوک اهمیت نه ورکوي، د سیمې عام اوسیدونکي سخت په غوسه دي، ځکه په دې سیمه کې چې د جګړو مرکز دی، د دې نه میاشتنۍ غمیزې د پای ته رسیدو هیڅ نښې نښانې نه لیدل کېږي. د ملګرو ملتونو د احصایو له مخې د جګړې تر اوسه له 5000 زیات کسان وژلي دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په طرفه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
ټاکل شوی اوریدونکو، د هند وزیر اعظم نریندر مودی په نږدې راتلونکي کې چین ته سفر وکړي. که څه هم په وروستیو کلونو کې د هند او چین ترمنځ سوداګري زیاته شوې، خو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د پولي پر سر د اختلافاتو په ګډون ځینې لانجې په خپل حال پاتې دي. تفصیل د نوریاس نوري ناورو.
د هند بهرنیو چارو وزیر چین ته د خپل درې ورځني سفر په پیل کې اعلان وکړ چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی به په مې میاشت کې له چین څخه لیدنه وکړي. سوشما سواراج د یکشنبې په ورځ په پیکینګ کې هندي خبرلانو ته وویل چې دا به چینایي چارواکو ته د مودی د سفر دقیقه نیټه اعلان کړي. هغې وویل چین ته یې د سفر یو هدف هم د هیواد ته د مودی د سفر پر تیاریو خبرې کول دي. نوموړی به د دوشنبې په ورځ په پیکینګ کې د چین او روسیې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم وګوري. پر روسیې، چین او هند سربیره برازیل او جنوبی افریقا هم د بریکس په نامه د هغې ډلې غړي دي چې په نړۍ کې د سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو په توګه د راڅرګندېدو په حال کې دي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا ولسمشر باراک اوباما تېرې اونۍ هند ته په سفر کې یو ځل بیا په سیمه کې د دې هیواد رول مهم وباله. له راپور سره سم امریکا او هند غواړي چې په سیمه کې د چین د مخ په زیاتېدونکي رول مخه ډپ کړي. که څه هم اوباما په درې ورځني سفر کې په مستقیم ډول د چین نوم وانخیست، خو د آسیا پاسیفیک په سیمه کې د هند مخ په زیاتېدونکي رول استاینه وکړه او ویل چې په سیمه کې د آزادۍ بهیر باید وساتل شي. پیکینګ د چین په جنوبي اوبو کې د یو شمېر ټاپوګانو د ملکیت ادعا کوي. د فرانس پرس په وینا د هند صدر اعظم نریندرا مودی ته تر ډیره د هغه مشر په توګه کتل کیږي چې د مخکنیو حکومتونو په نسبت د چین په وړاندې غوڅ دریز غوره کړی دی. خو د کارپوهانو په وینا هغه باید له احتیاطه کار واخلي او چین له ځانه لرې نه کړي، ځکه دی په داسې حال کې چې د هند د اقتصاد د پیاوړي کېدو هڅه کوي د چین پانګونې ته سخته اړتیا لري. د هندي رسنیو د راپور له مخې د چین ولسمشر شی جین پینګ به مودی خپل پلرني ټاټوبي شانګسي ولایت ته له ځان سره بوزي تر څو هغه میلمه پالنه پر ځای کړي چې هند ته د سپتمبر د میاشتې په سفر کې مودی لیده کړې وه. مودی په خپل پلرني ټاټوبي ګجرات کې د جین پینګ هرکلی کړی وو.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
نیوز ویک مجلې په جارج ټاون پوهنتون کې د جنوبي ایسیایي هیوادونو د سیاسي او پوځي چارو د پروفیسر کریسټین فیر مرکه خبره کړې چې پکې نوموړي ویلي پاکستان نه غواړي چې وسلوال ختم کړي. داغلی فیر په خبره خو بد دواړه رقم طالبان لیوا نتورک څخه په وجود کې راځي او پاکستان اوس مهال دغه نتورک د لمنځه وړلو په پوزیشن کې نه دی. تفصیل اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
لیکواله کریسټین پیر وایي په پېښور آرمی پبلک سکول تر بریدو وروستو د پاکستان په تګلاره کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. نوموړی وایي که څه هم د پاکستان پوځ په ډاګه ویلي دي چې دوی تمه لري پوځي عدالتونه به پاکستاني ولس ته دا باور ورکړي چې حالات د پوځ په کنټرول کې دي، خو د کریسټین پیر په خبره هیڅ هم د پوځ په کنټرول کې نه دي. په مرکه کې راغلی دی که څه هم دا مهال په پاکستان کې بد طالبان د هیواد دننه بریدونه کوي، خو دا هم هغه وسلوال دی چې پاکستان د هندوستان او افغانستان لپاره روزلی وو او هلته به یې بریدونه کول. خو د 11 ستمبر د ترګر بریدونه وروسته چې کله پاکستان له امریکا سره ملګری شو، نو دیو بندی ڈلے پر دے سخت رو پارے دی. لکه څنګه چې افغان طالبان زیاتره په پاکستان کې د دیو بندی مدرسو پارے غدی، نو ځکه دیو بندی ڈلے پر دے غوسوي چې پاکستان ولی په افغانستان کې د طالبانو حکومت چې په نړۍ کې د دیو بندی مسلک یوازنه حکومت وو لنګوي. همدغه وجوه چې د وخت په تیرېدو سره د پاکستانی طالبانو ڈلہ پوجود کی راغلا. بلخوا حقانی طالبان چی پا پاکستان کی بردون نکوی دو پاکستان لخوا خو طالبان گنل کی گی، دوی یوازې په افغانستان کې بریدونه کوي. بل جیش محمد دوی بندي ډله ده چې په کشمیر او نورو ځایونو کې هندوستانیان په نخه کوي، هم د پاکستان لخوا خو طالبان بلل کیږي. همداراز یو بل وسلواله ډله لشکر طیبه ده چې هغه د اهل حدیث مسلک سره تعلق لري. دا وسلواله ډله هم یوازې په هندوستان کې د بریدونو لپاره جوړ کړل شوې وه، خو په وروستیو کلونو کې یې د افغانستان دننه په افغان او ناټو ځواکونو هم بریدونه پیل کړي دي. پوښتنه ده چې آیا پاکستان د دې جوګه ده چې په هیواد دننه بد طالبان له منځه یوسي؟ د دې په جواب کې د پوځي او سیاسي چارو شنونکي کریستین پیر وایي، ستونزه دا ده چې پاکستان هغه نیټورک خوندي کول غواړي کوم چې ښه او بد دواړه قسمه طالبان پیدا کوي. د دې په خبره پاکستان دغه نیټورک په بشپړ توګه نشي ختمولی، ځکه چې اسلام آباد اوس هم غواړي چې ښه طالبان په سیمه کې د بهرنیو چارو او دفاع پالیسۍ په توګه وکاروي. کریستین پیر وړاندې لیکي، اسلام آباد غواړي چې په پاکستان کې د کشمیر د شاملولو او د هند کمزوري کول لپاره وسلوال ډلې استعمال کړي. همداراز بیا حقانی طالبان په افغانستان کې د هند اغیز د مخنیوي لړکې هم مهم رول لوبولی شي. د دې په خبره پاکستان په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد په پوځي عملیاتو شروع کولو کې اهم ځکه ډیر وخت واخیستو چې غوښتل یې له بدو طالبانو څخه وسلوال ښه طالبانو ته راشي. د مرکې په اخره کې راغلی دی باید چې امریکا نور پاکستان ته ووایي چې د ترګرې ضد د امریکایانو پیسې نورې د وسلوالو په روزنه لګول بند کړي.
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د افغان حکومت د اجرایوي ریاست لومړی مرستیال په هیواد کې نامني کورنۍ مشکل نه بلکې سیمه ایزه او نړیواله ستونزه ګڼي. انجینر محمد خان رحماني د مشال رادیو افغان څنګه ته ویلي، تر هغه چې د افغانستان په قضیه کې خپل هیوادونه د افغانستان امن ته د ټولو نړۍ د امن په سترګونو ګوري، په سیمه او همداراز نړۍ کې امن نشي پر ځای کېده. نور حال کابل د اجمل تورمن په دې رپورت کې.
د افغان حکومت د اجرایي ریاست لومړی مرستیال نه امنی په هیواد کې کورنۍ مشکل نه بلکې سیمه ییزه او نړیواله ستونزه ګڼي. انجینر محمد خان رحماني د شنبې په ورځ په ځانګړې مرکه کې وویل، د افغانستان امنیتي ځواکونه له هیواد څخه د دفاع وړتیا لري، خو تر کومه چې د افغانستان په قضیه کې ښکیل هیوادونه دې نتیجې ته ونه رسیږي چې د افغانستان امن د نړۍ امن دی، په دغه هیواد کې به د امنیت راوستل ستونزمنه خبره.
پدی کی مختلف لاسونه دي، مختلف مملکتونه دي، مختلف استخبارات دي، تر څو پوری دا یو د افغانستان د امنیت پرابطه خاصتا منطقوي توافق را نشي، دلته د امنیت راوصل مشكله خبره ده. کدی افغانستان د نظام مخالفین د زی دخله ممالک ولخوا تجهیز او تربیه او ټریننګ او تسلیه او تمویل نشي، دا خلک غیر لسولی بل لار نه لري.
د افغانستان د اجرایي ریاست لومړی مرستیال خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې د نامنې زیاتېدل د پاکستان سربیره ایران، منځنۍ آسیا او امریکا هم نام نه کولای شي. ښاغلی محمد خان وایي چې د دغه وضعیت نه د وتلو په خاطر ملګري هیوادونه باید له افغانستان سره صادقانه همکاري وکړي. د خاغلی رحمانی په وینا په دې وروستیو کې د امن دښمنانو د داعش یا اسلامي دولت د ډلې په ګټه هم تبلیغات پیل کړی دي.
او که داعش لا زیږېدلې نه وي په افغانستان کې د یغې موجودیت تبلیغات کیږي، معنا یې دا چې افغانستان په نارامي کې نور هم لیوالتیا او اراده او تصمیم موجود ده.
که څه هم خاغلی رحمانی د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ چې ګوندی دا شان تبلیغات کوي او یا هم د افغان دولت د مخالفینو ملاتړ ته ولاړ دي، خو په تیره کې کارپوهانو په وار وار پاکستان په دې تور تورن کړی دی. افغان کارپوهان د نام نوی د مخنیوي لپاره یوازینی لار په قضیه کې د ښکېلو هیوادونو په وړاندې د افغان حکومت جدي او عملی اقدام کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي تیر میلادي کال په دغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې د رواني تاوتریخوالي کچه ډیره لوړه وه. د دې کمیشن ویان د یکشنبې په ورځ د مشال رادیو افغان څنګه ته وویل په روان کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي څلورو زرو څخه زیاتې پیښې له دوی سره ثبت شوې دي. په دې اړه نور معلومات اورو له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
سکل په افغانستان کې ژبنی او رواني تاوتریخوالی تر بل هر وخت د افغان مېرمنو روح او روان ته اسد مرسولې ده. سره له دې چې په افغانستان کې ډېرې مېرمنې له فزیکی تاوتریخوالی څخه ځورېدلې دي، خو دا ځل توهین او تحقیر هم د ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالو څخه شمیرل کیږي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون وایي رواني تاوتریخوالی په 1993 کال کې د نورو تاوتریخوالو په سر کې ځای لري. د دې کمیسون ویان رفیع الله بیدار د یکشنبې په ورځ په خبرو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده.
په تیر کال کې د ښځو په وړاندې 4295 قضیې ثبت شوې دي چې ډېری یې لفظي او رواني تاوتریخوالی دی. ټولې لفظي او رواني قضیې 1288 ته رسیږي. سخت کال لومړی وار دی چې لفظي او رواني تاوتریخوالی په لومړي مقام کې ځای لري.
ښاغلي بیدار وویل فزیکي، اقتصادي او جنسي تاوتریخوالی په ترتیب سره په دویم، دریم او څلورم ردیف کې ځای لري. هغه په خپلو خبرو کې زیاته کړه احتمال لري په حقیقي توګه د تاوتریخوالی د قضیو تعداد له هغو څو چنده زیات وي، خو د ځینو دلایلو له امله نه دی ثبت شوی. د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې تر ډیره له ښځو سره د تاوتریخوالی قضیې په کابل، هلمند، کندهار، فاریاب، بلخ، بامیانو، کندوز او غزنی ولایتونو کې ثبت شوي دي. بېوزلي، نامني، بېسوادي، ناسم رواجونه په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له عمده عواملو څخه ګڼل کیږي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د یو میکانیزم پر رامنځته کولو ټینګار کوي. له افغان حکومت غواړي چې په دې برخه کې د خلکو د عامه پوهاوي کچه لوړه څو د تاوتریخوالي له قضیو نه مخنیوي وشي. همدارنګه یاد کمیسون له حکومت غواړي څو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قانون تصویب کړي. په ورته وخت کې د بشر حقوقو د څار نړیوال سازمان د 2014 کال راپور کې یادونه کړي چې افغان مېرمنې له تاوتریخوالي سره مخ دي. خو د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي تل د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره هڅې کړي دي. د یاد وزارت چارواکي په دې برخه کې له اړوندو بنسټونو د همکارۍ غوښتنه کوي. په دې وزارت کې د حقوقو د برخې رئیس عزیزي عدالت خو وویل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې نه، بلکې په دې برخه کې راپور ورکونې بهیر چټک شوی ده.
د ښځو چارو وزارت تل په دې برخه کې کار او مبارزه کړې ده څو د هیوادوالو د عامه پوهاوي کچه لوړه سي. کله چې د خلکو د عامه پوهاوي کچه لوړه سي، د جرایمو ګراف راکمیږي. موږ په خپل کار اوس قناعت نه لرو، غواړو له دې زیات کار او فعالیت وکړو څو له کورنیو د تاوتریخوالي لمن ټوله سي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ښځو یو شمېر مدافع بنسټونه وایي چې په تیرو 10 کلونو کې د ښځو په برخه کې هغه ډول چې لازمه وه کار نه دی شوی.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا رحمت ګل فنکار څکه زمیدار زیبا د خدای غریب.
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندرې ویونکي دي او کوم ستاران دي، ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو د کندهار د مشهور سندرغاړي عبید الله جان کندهاری قبر په دغه ولایت کې دغه د هنر مینوالو پیدا کړ چې جسد یې بیا د زرګونو خلکو په حضور کې د شنبې پر ورځ هم په کندهار کې خاورو ته وسپارل شو. عبید الله جان کندهاری چې زرګونه سندرې ویلي 1.5 کاله وړاندې د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوی و. په دې اړه د محمد صادق رښتینی رپورټ ورپسې هم د عبید الله جان کندهاری په غږ یو سندره درته اورو.
هغه هنرمند چې ځانګړی سبک یې درلود او 40 کاله مخکې ورته خپلو مینهوالو د کندهار د بلبل لقب ورکړی و. د عبیدالله جان کنداری د وژل کېدو ځای د کندهار د فرنګیانو او د سیمې د خلکو لخوا د کندهار د تختپل ولسوالۍ د تنګې په سیمه کې پیدا سوی. د لوی کندهار د سیمې د مشهور سندرغاړي په 1950 کال کې هغه مهال چې 25 کلن و او پر هیواد روسي لشکرو یرغل کړی و له خپلې کورنۍ سره یو ځای غوښتل پاکستان ته کډوال شي چې د نامعلومو کسانو لخوا ووژل سو. د عبیدالله جان کنداری د ژغ مینوال عبدالباسی اتیال هغه کس دی چې د هغه د وژل کېدو د کیک ځای او د هډونو په پیدا کېدو کې له تیرو 2 کالو راهیسې کار کړی.
بالاخره د تختپل ولسوال محمود اڅکزي سره په تماس کې سوم چې عبیدالله جان خو چې کله پاکستان ته په قاچاقي لاره باندې تللی په تختپل ولسوالۍ کې وژل سوی د تنګۍ په سیمه کې پروت دی. نو بیا د ټول امکانات په کار واچول بالاخره هغه خلک یې راته پیدا کړل چا چې شخ کړی.
د عبیدالله جان کنداری تابوت د اطلاعات او فرهنګ ریاست څخه د سلګونو کسانو لخوا د ښار تر ختیځ شور اندام پورې د درنښ په توګه بدرګه سو. د عبیدالله جان کنداری یوازینی ورور حبیب الله ازادي راډیو ته وویل چې د ورور په غم کې کلونه تیر کړل خو اوس په دې خوښي چې د ورور مقبره معلومه سوه.
واده کړی و د راوستي پاکستان ته څو د ملک صاحب څخه د ولسوال د ګورو کنداریانو څخه یو جان مننه کور د پلار له ودا.
عبیدالله جان کنداری ته د هغه د ژغه هنر مینوالو د کندهار د بلبل لقب ورکړي او تر مرګ یې 40 کاله وروسته دا د مینوال جنازه اخلي او پر هډونو یې مقبره جوړوي.
راځه چې سره وتی پاشلې ملغلري اصلي ملغلري
چمکلیو راز جوړ ما پات کو کتار پالویو سترو سترو چمکلیو ساکی د خزانو گراوی شلی ملغلی اصلی ملغلی ساکی د خزانو گراوی شلی ملغلی اصلی ملغلی ساکی د خزانو گراوی شلی ملغلی اصلی ملغلی
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه پورته لمشال رادیو واوي
باختر